قدر منو اوریدونکو په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دا خبرونه مخله دي چې بشپړه معرفي وکم د دې سات په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولي او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنکړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات دغه سیالیو کوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 162 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوی نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولاند پراپورونو کې وواورې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنه کړي.
دا چې کدی چې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یا اندازه ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه وي.
دا چې د ښاغلي متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کام دېش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بند او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسور و رنګارنګ په میوو سنبال و، هغه د بوټي او استوګنځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه هم پاتې برخه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هرکلای کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې له بیا وخت رسېدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
د موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یوه اندازه ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوا د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونې د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خپاره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژونکي حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب لاوښتي و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سره شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دی.
د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امریدل په راپور کې چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډلې د داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړې. د امریکا له په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. آزاد صاحب خبرونه ته خیر اغلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب متقی چې وایي د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدي چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونو ته وه؟
کره د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي او په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکاره دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورکزو کې کښېښول شو، بیا پاکستان تر ننه پورې د دې ښکاره او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي، یا مثلا دا ادعا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه یې اخیستی، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډېر د شاغلي متکیب خبره کې دغه، ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزول کیږي. هغه هیواد چې شل کاله دی وروزله د افغانستان په وړاندې وجنګوله، نو تر دغه بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولی، تر دغه بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولی، او تر ده بل هیڅوک نشي کولی چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپله د دې د همدغه ادرسه روزل شوي دي، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې، د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګول شوي. نو دی تر معلوم وي چې کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونې څومره د نورو هیوادونو لپاره، په تېره دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی و، د هغوی لپاره د قناعت وړ دي؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه، د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورې نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه، په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقی دا خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي، یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي. خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکارا او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم دروسي یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی و، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیریا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلی بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیریا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو دپاره دا خبره د منلو ده، لاکن له بده مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټې نه دي ننګول شوي، لکه چین، له دې ازسه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه ډېر زیات په دې حقله باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال، ایران هم د داعش له حملو خوندي نه دی. په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له 90 زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی، وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته. لکه څنګه چې یادونه وکړه د دغو دوو مهمو حملو او دغو حملو ته په پام د سیمې هیوادونه او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خو دا چې داعش په افغانستان کې طالبان د خوا ځپل شوې ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه و، ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوا نه و ننګول شوي، هغه ډول نه و ټارګېټ شوي لکه اوس شوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه اوس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډلو پر مخ، داعشیانو په اسانه نه شوای کولی چې هلته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یوه کولی شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یالته مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پیش کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولی شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې هم فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. خو د طالبان د داعشیانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د هغو دپاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل شوي، طالبانو داعشیان ځپلي. دوم اثر چې نور هیوادونو څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې دپاره، ترهګرې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي، په غیر مستقیم ډول د هغو ملاتړ، طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بله، د امریکا د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستانه به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوې ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه هم چې ګواښل شوي دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعدې له ادرسه ګواښل شوي دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کېږي. مسله دا وه چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیه په لاس ورغلې وه، یا په داسې یو جغرافیه کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنی ټول امکانات ترلاسه کولی شوی، په بشپړه توګه سرمایه ګذاري کولی شوی په خپلو برخه کې، او د دې تر څنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي پروژې چې دي، ډېرې په اسانه پر مخ بولی شوی. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سیریا د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو، یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو، یا القاعده هر ډلې چې وي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بے کړکیو دروازې یو هیواد دی، هلته هر ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي، هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي، یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی. نو که هغه هر د داعش هره برخه وي، یا هر بله ترهګره ډله وي، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي، یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي، یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډک دي، او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له امله خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي مجبور دي چې شپه په سړکونو او پاکونو کې واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ایوې چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیاته کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لویه لاره سخته بمباري کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یوه ډله لا هم سوریې ته په لاره ده. د دغه نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼ یې حتی له خپلو میندو او پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنې ګونې په اړه اندیشنه څرګنده کړه. ټینګار یې وکاوه چې ډېرې شونځي په سرپناه بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پر وړاندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تښتېدل یو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګران هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاو. د لوسیانو په وینا د دغو کارګرو اکثریت شزی دي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتبا دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ختیز نورستان په کام دیشو لسوالی که د افغانستان د وروستي پادشاه محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دغه ودانۍ او باغ د کام دیش په انکمو کې په 1943 کال کې آباد شوی چې د رخصتۍ په مهال به ویل کېده شاه د خپلې کورنۍ او ملګرو سره ورته ښکار به یې کاوه او څو شپې ورځې به یې هلته تېرولې. د سیمې اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ختیځ کامدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه ارامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرڅې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې سمسور په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانۍ او باغ جوړ کړی، دا یې د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړی نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به یې ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ آگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د کمو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو تر څنګ په کې بې شمېره میوه لرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچیر د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در کړسې کې په کندهار کې پرستی کې په زابل کې، نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي. کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاس په شی له هواده وځي، یو خو روزګار نه سه پر روزګار سره په سرپناه نه سه، نو دا په ګرځ په چاټو کې ژوند کوي. یعنی یو جمعې تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمعې را روان ده. دغه غم دی وخوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لید خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکېدار باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دو جار تریشلو وخت دی، طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال ایا دی قانون سره کومه د سری ورح کیه توهم به دوا بر حکومت مرسته کومه کړی دی مده او مخ غریب خلی یو سره موږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړی اوس دوی شرټولې دل هو غریبی او غربت او خپل او درجه رسیدلې دي مسو کو نه لاده ور رحمې په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه د قبولدارم چې باید اتلس کولی چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسو ولایتو کې بند شي.